وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرویس بنن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. اوباما او پټرویس وروسته له هغې سره ګوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي د تېر شنبه په ورځ له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان په خاوره کې د عملیات بند کړي. د پاکستان د سنا جرګې یو پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر سره وکتل او د دواړو هیوادونو د عمده مسایلو په اړه خبرې وکړې. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې د تخبرو خو لومړی به خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړو. لمر نیازی ته به وار ورکو چې دا خبرونه واوروي.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزي پرون ماښام مهال د پاکستان د مشرانو جرګې له پلاوي سره د ارګ په معنی کې ولیدل. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرویس به نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري او ټاکل شوی ده چې د ایکو د سازمان د غړو هیوادونو د کلتور وزیرانو غونډه نن په کابل کې جوړه شي. اسدالله الدین د خبرونو له تفصیل سره. ولسمشر حامد کرزي پرون ماښام مهال د پاکستان د مشرانو جرګې له پلاوي سره د ارګ په معنی کې ولیدل او دغه پلاوي ولسمشر کرزي ته د افغانستان د مشرانو جرګې د ملاقات په اړه معلومات ورکړل. په دغه کتنه کې ولسمشر کرزي د پاکستانی پلاوي د تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې او ویل چې په سیمه کې د سولې راتګ د افغانستان او پاکستان په امنیت پورې تړلی دی. ولسمشر کرزي همداراز د دواړو هیوادونو د ملي شوراګانو ترمنځ اړیکې ګټورې وبللې او په دې برخه کې د دواړو اړخیزو مرستو غوښتنه وکړه. د پاکستان د مشرانو جرګې د پلاوي په ترکیب کې افراسیاب خټک، محمد جهانگیر بهادر، عباس خان، حاجی عادل او عباس شامل وو. ولسمشر حامد کرزي پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره خبرې وکړې او په دې موافقه وشوه چې په بن کې د افغانستان په اړه د راتلونکي کانفرنس لپاره د څلور کاري ډلې جوړې شي. د جمهوریت ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر کرزي پرون مازیګر په ارګ کې له مایکل شتاین سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې کرزي او د جرمني استازي له طالبانو سره د سولې د پروسې او افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو او د دغه تړونو سرمنشي هیله څرګنده کړه چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې د دې وړتیا پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرویس به نن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سپینه ماڼۍ چارواکو پرون وویل دغه کتنه د ډنمارک له صدر اعظم لارس لوکی راسمون سره د اوباما تر لیدو سمدستي وروسته ترسره کیږي او په پټرویس او اوباما او په اوباما او پټرویس وروسته له هغه سره ګوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي د تیر شنبه په ورځ نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان په خاوره کې د عملیات بند کړي. دا د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د کرزي تر ټولو سخت عکس العمل وو. تمه ده چې افغانستان به د امریکا د ولسمشر او د ډنمارک د صدر اعظم د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. ډنمارک ځواکونه د روان میلادي کال په نیمایي کې په تدریجي ډول افغانستان په وتلو پیل کوي. ټاکل شوی ده چې د ایکو د سازمان د غړو هیوادونو د کلتور وزیرانو غونډه نن په کابل کې جوړه شي. له پلان سره سم کابل باید پرون د دې غونډې کوربه وي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو ویل چې دا غونډه د یاش میرا بلل شوی بهرنۍ میلمنو په راتګ کې د ځن له عمله نن وځنډېده. ویل شوی چې د ایکو یا د سیمه ییز اقتصادي همکاریو د سازمان په دې غونډه کې به د دې سازمان د نهو غړو هیوادونو د فرهنګ وزیران برخه واخلي او په بیلابیلو اقتصادي، فرهنګي او نورو ګډو مسایلو به خبرې وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به په 2014 کال کې د اسلامي فرهنګي مرکز په توګه د غزنی ولایت په اړه هم خبرې وشي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پکې پریکړه وشي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنۍ اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 30 پوله، یو اروپایي یورو 35 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 10 پوله. زر ایرانی تومنه څلوېښت افغانۍ او شپېته پوله او زر پاکستانی کلدارې پنځه سوه درې دېرش افغانۍ. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه له څه ځنډ وروسته زکیه غیاسي وړاندې کوي.
چارواکو ویلي د پاکستان پر قبایلي سیمه جنوبي او شمالي وزرستان د مشکوکو بي پيلوټ امریکایي الوتکو په تازه حملو کې چې پر دوو موټرو او یوې ودانۍ وشوي څلور وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان یو لوړ رتبه امنیتي مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل چې بي پيلوټ الوتکو پر مشکوکو سخت دریځو شپږ توغندي وشتي. ویل شوي چې په دې بریدونو کې په نښه شوي وسلوال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو. د جاپان په زلزله او سونامي ځپلې یوې بلې اټومي بټۍ کې چاودنه وشوه. چارواکو ویل چې د دغې چاودنې له امله چې نن سهار په فوکوشیما کې د اټومي تاسیساتو په درېیمه بټۍ کې وشوه شپږ تنه ټپیان شوي، خو په خپله د اټومي موادو د ساتلو بټۍ ته پکې زیان نه دی رسېدلی. چارواکي وایي چې د اټومي تاسیساتو درې وړه بټۍ د فشار د لوړېدو له خطر سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې چارواکو له سمندر څخه اوبه دغو درې وړو بټیو ته داخلې کړي تر څو هغې سړې کړي. د دغو تاسیساتو په لومړۍ بټۍ کې د شنبې په ورځ چاودنه وشوه. په همدې حال کې د جاپان د کویدو خبری آژانس د خبر له مخې نن د میاګي په ساحلي ښار کې چې سونامي سخت ځپلی د 2000 کسانو مړی موندل شوی دی. د دې ورشته چې د جمعې د ورځې د زورور زلزلې او سونامي به شاوخوا 1000 کسان وژلي وي. د دې هیواد صدر اعظم ویلي چې هیواد تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران سره مخامخ شوی دی. د جاپان حکومت ویلي چې د هیواد په شمالي سیمو کې چې هوا ډیره سړه ده شاوخوا 2 میلیونه کورونه برېښنا نه لري. د هیواد اوس هڅه کوي چې ځپل شویو خلکو ته ژر برېښنا برابر کړي. جاپان د زلزلې او سونامي له امله د رامنځته شویو ورانیو په وړاندې د مبارزې او له زیانمن شویو کسان سره د مرستې لپاره شاوخوا 1000 ځواکونه ګمارلي دي. په همدې حال کې د جاپان د جیولوژي مرکز خبر ورکړی چې د دې امکان شته چې د اوبو درجو په اندازه له زلزلې وروسته ټکانونه به ځپل شوي سیمې بیا ولړزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن به نن په پاریس کې د لیبیا د وسلوال اپوزیسیون له هغو مشرانو سره وګوري چې د نړۍ پر مشرانو یې په لیبیا کې په الوتنو د بندیز لګولو د یوه زون د رامنځته کولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. عرب لیګ هم د دغه پلان ملاتړ کړی او فرانسې ویلي چې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره به د ملګرو ملتونو په سازمان کې ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړي. خو پر هر صورت د لیبیا وسلوال مخالفان چې پر وسلو او مهماتو ښه سنبال نه دي او د جنګي الوتکو او هلیکوپټرو په شمول قذافي ته د وفادارو ځواکونو لاس پرې بردی زیات وخت نه لري. د مامر قذافي پلوي ځواکونو تیره ورځ د مخالفانو په شتنبولو ته دوام ورکړ او ختیځ ښار برقی بیرته نیولی دی. راپورونه وایي چې د درنو وسلو د شدیدو ډزونو په نتیجه کې د قذافي مخالف یاغي وسلوالو له دغې سیمې نه په شا تک کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فلیپ کراولی پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. کراولی دا ګام وروسته له هغې اخیسته چې د دفاع وزارت چلند یې له هغې سرتیري سره چې ویکلیکس ته د زرګونو محرمو ډیپلوماتیکو او پوځي اسنادو په ورکولو تورن دی د خنده وړ او احمقانه وبله. هغه د تورن سرتیري برادلی مننګ په اړه دا څرګندونې د مسو چیتس د ټکنالوژي په اداره کې کړې. خو فلیپ کراولی ویلي چې له دې سره سره دغه سرتیري په سم ځای کې ساتل کیږي. د راپورونو له مخې نیول شوی سرتیري د امریکا په پوځي زندان کې تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې دی، تنها په یوه خونه کې ساتل کیږي. د عراق پارلمان د هغو 2000 دولتي مامورینو اسناد څېړي چې د راپورونو له مخې د وظیفو د ترلاسه کولو په خاطر یې جعلي شهادتنامې او ډیپلومونه جوړ کړي دي. د عراق د پارلمان د پلاتون کی کمیسیون غړی لیلا حسن تیر ورځ ویل په هغو کسانو کې چې جالي تعلیمی اسناد برابر کړي خای وزیران د وزارتونو مرستیالان او د پارلمان وړ رتبه هم شامل وي. په دې اړه د عراق د لوړو زده کړو د وزارت چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا و د دې ساعت نړیوال خبرونه.
لال مرنیازی او زکیا غیاسی نه پمننه چې د افغانستان مهم کورنی او نړیوال خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو پر تفصیل راپورونه درته خبرو. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پټرویس بنن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. اوباما پټرویس وروسته له هغې سره ګوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي دوه ورځې وړاندې له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان په خاوره کې د عملیات بند کړي. د د پاکستان د سنا جرګې یو پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر سره وکتل او د په دواړو هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پر دې سربیره دغه راز وړاندې په خپرونه کې په بامیانو کې د سکي د ورزش د ودې لپاره د نوي هڅو په باب هم یو تفصیلي راپور درته خپروو. تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې د دوهمې برخې نور موضوعات جوړوي. راسره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرویس به نن په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي د ولسمشر اوباما په دفتر کې د تړلو دروازو تر شا دغه کتنه چې البته خبری رسنی د خبری رسنی او تر پوخخ لاندې به نوی د ډنمارک له صدر اعظم لارس لوکی راسموسن سره د اوباما تر لیدو سمدستي وروسته ترسره کیږي. اوباما او پیټرویس وروسته له هغې سره ګوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی دوه ورځې وړاندې په کونړ کې له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان په خاوره کې د عملیات بند کړي. دا د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د کرزی تر ټولو سخت عکس العمل و. دا غونډه د غرازی وونه وروسته له هغې ترسره کیږي چې کرزی د کابینې په غونډه کې پیټرویس ملامت کړ او ورته ویل چې د مارچ په لومړۍ نیټه د ناتو په هوایي عملیاتو کې د نهو ماشومانو د وژل کېدو په اړه یوازې بخښنه غوښتل کافي نه دي. پیټرویس او اوباما دواړو د دغو ملکي تلفاتو له امله بخښنه غوښتې ده. په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې وسله والو طالبانو بیا خپل فعالیتونه زیات کړي، د ملکي تلفاتو په تېره بیا د ماشومانو وژنه یوه حساسه موضوع ګرځېدلې ده. ناتو ویلی چې په کونړ ولایت کې پر دغو ماشومانو یې سهوندې وسلوالو ګمان کړی و. افغانستان به د امریکا د ولسمشر او د ډنمارک د صدر اعظم د خبرو د اجنډا په سر کې هم ځای ولري. ډنمارکي ځواکونه د روان میلادي کال په نیمایي کې په تدریجي ډول له افغانستانه په وتلو پیل کوي. د دې هیواد صدر اعظم په روانه میلادي میاشت کې افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ او په دې هیواد کې له میشتو ځواکونو سره ولیدل. که په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په سپینې ماڼۍ کې له اوباما سره ګوري او په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړې په اړه خبرې کوي، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د بهرنیو هیوادونو له چارواکو او هیاتونو سره په وروستیو کې په کتنو کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې. ولسمشر کرزي پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره په ار کې وکتل او په بون کې د افغانستان په اړه د راتلونکي کنفرانس لپاره د څلورو کاري ډلو په جوړېدو موافقه وکړه. د جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې کرزي پرون په ار کې له مایک شټاینر سره په خبرو کې د غراز په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه هم خبرې وکړې او د جرمني استازي له طالبانو سره د سولې د پروسی او افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د موضوعاتو د سپارلو څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو او د دې تړون سرمنشي هیله څرګنده کړه چې افغان ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې د دې وړتیا پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. کرزي دغه راز پرون د پاکستان د مشرانو جرګې له یوه هیئت سره هم وکتل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د مشرانو جرګې د هیئت مشري د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په غاړه ده. په دې هیئت کې 10 سناتوران شامل دي چې د درې ورځو په هدف کابل ته سفر کړی دی. دا چې افغان ولسمشر او د پاکستان د مشرانو د جرګې د هیئت په غونډه کې پر کوم عمده مسایلو خبرې کړي، همدا شیبه له کابل د ازادي راډیو خبریال حمید مومن سره د ټلیفون په لیکه دی. مومن صاحب، تاسو دغه موضوع تعقیب کړی دی، وایي چې په دې خبرو کې پر کوم عمده موضوعاتو خبرې وشوې؟
مننه نورې صاحب، په سر کې تاسو او د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، د پاکستاني سناتورانو یو لس کسیزه پلاوی د تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې دی او دلته دوی د افغان مشرانو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کوي. البته له ولسمشر کرزي سره د دوی د لیدنې زیات تمرکز د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو وو، د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او د دواړو هیوادونو د ملي شوراګانو ترمنځ همکاریو د زیاتولو په سر سرخېدلې. په دغه پلاوي کې چې له ولسمشر کرزي سره یې لیدلې، په هغو کې افراسیاب خټک، محمد جهانگیر بهادر، عباس خان، حاجی عادل او وسیم سجاد شامل وو. د ولسمشر کرزي ته د افغانستان د مشرانو جرګې لغړو سره د خپلو لیدنو په اړه باندې معلومات ورکړل او کوم موافقې چې په دې برخه کې دوی کړې دي. همدارز ولسمشر کرزي له دوی سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم په خلاف د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ او ویل چې په سیمه کې سوله د افغانستان او پاکستان له سولې سره تړلې ده. ولسمشر کرزي هم له دوی سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ او بیا د دواړو هیوادونو د ملي شوراګانو ترمنځ د اړیکو په او همکاریو په زیاتولو ټینګار وکړ. البته له دې نه مخکې چې د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا د لس کسیز پلاوی چې د افغانستان د مشرانو جرګې سره کومه لیدنه درلودله، په هغوی کې د یو موافقې ته ورسېدل او د یوې ګډې کمیټې په جوړولو سره سره شول. دا کمیټه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو هیوادونو د مشرانو جرګو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او شتو ستونزو د هواري په برخه کې کار کوي. که څه هم موافقه په دې برخه کې شوې ده، خو لا تر اوسه پورې رسمي کارونه د دغه کمیټې د جوړولو لپاره نه دي پیل شوي چې په دغه کمیټه کې به د دواړو خوونو څومره کسان یا څومره سناتوران برخه ولري او دا به په کوم عمده مسایلو باندې کار کوي. بله نوری صاحب.
بله مومند صاحب، له تاسو نه مننه چې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره مو د پاکستان د مشرانو د جرګې د هیئت د غونډې په اړه جزئیات بیان کړل. د کابل ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو عمده لیکنې کړي؟ تاسو خو د کابل چاپي خپرونو ته کتنه کړې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال دریځونه او په هیواد کې د قانون ماتونې اسباب هغه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو د نننو ګڼو مهم مطالب جوړوي. د ملي ارمنه دولت ورځپاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د ولسمشر کرزي پر وروستیو څرګندونو سخت انتقاد کړی او لیکلي چې بهرني ځواکونه د طالبانو په خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم ورځپاڼه د ولسمشر کرزي دا نظر تاییدوي چې د جګړې اصلي لاملونه په پاکستان کې دي، خو ورځپاڼه لیکي چې طالبان د همدغو پاکستانیانو په حکم د هیواد په کلو بانډو کې تجمع کوي. د ورځپاڼې په باور که د هیواد ناامنه ولسوالۍ په خپل حال پرېښودلی شي، نو ممکن تروریزم په خلاف روانه جګړه ټکنۍ شي او دغه پدیده یو ځل بیا پیاوړې شي. خو خدمتګر نه دولت ورځپاڼې بیا د دې برخلاف لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې په دوام هغه کړي ټینګار کوي چې خپل سیاسي حضور په سوله کې نه ګوري. ورځپاڼې لیکلي چې د جنگ په منطق ټینګار هم کورنۍ او هم بهرني بودونه لري چې د دواړه خپل ځانګړي اهداف تعقیبوي او خپل شخصي ګوندی او قومي ګټه پالي. خو ورځپاڼې په هیواد کې شتو واقعیتونو ته په اشاره چې په ترس کې د جګړې له لارې د ستونزو د حل هڅې بې نتیجه ثابت شوي، لیکلي چې اوس نړیوال هم په دې قانع شوي چې جګړه د حل لاره نه ده. خدمتګر لیکي چې سوله د ټولو افغانانو هیله ده او هر هغه څوک چې د دوی دا هیله له منځه وړي هغه د ولس خائن ده. په افغانستان کې د قانون ماتولو اسباب او د هغې کورنۍ او بهرني اړخونه بله مهمه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې راخیستې ده. ویسه خپلواکې ورځپاڼې په افغان دولت او نظام فشارونه له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو تر ټولو بدنام اړخ بللی او لیکلي چې دغه کار په هیواد کې د نظام د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د بهرنیانو تر ټولو ستره تېروتنه دا ده چې دوی له پیله په افغانستان کې د اصولو، قوانینو او ادارو د ملاتړ په ځای د افرادو ملاتړ کړی چې په لکه ادارې او افراد دواړه بے باور شوی دي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د معترضه کاندیدانو دا ادعا هم راغستې چې ځینې لویدیز ډیپلوماټان دا هڅه کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون مشر له زندان نه وژغوري. خدمتګار هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلي چې بهرنیان اوس هڅه کوي چې د ځانګړې محکمې د پریکړو د پلي کولو مخه ونیسي. ورځپاڼې روان حالت د قانون ماتونې او داسې پړسوب بللی چې ممکن په هیواد کې د نړیوالې ټولنې څو کلنې لاسته راوړنې تر پوښتنې لاندې یوسي. بلې نوري صاحب، تر اوسه پورې کوم مطبوعات زموږ لاسته راغلي هغو ته کتنه هم دومره وه.
بلې مومند صاحب، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند چې له کابل له ولسمشر حامد کرزي سره د پاکستان د مشرانو د جرګې د هیئت د غونډې او د غرض د کابل چاپي خبرونو ته انکتنه کوله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2290 منځنۍ او څپو سربېره د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې تاند څانګي او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو له دې مخکې به په بامیانو کې د سکی د ورزش د ودې لپاره د نوي هڅو په باب یو تفصیلي راپور درته واورو. بامیانو چې د بودا د سترو مجسمو له پلوه یې په نړۍ کې ډېر شهرت موندلی او له جګړو مخکې کلونو به هر کال زرګونه سیلانیان دې ولایت ته ورتلل. په وروستیو کې د سیلانیانو د راجلبولو لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. د بودا دغه دوه سترې مجسمې لس کاله مخکې طالبانو والوزولې. د بامیان چارواکو دغو سترو نړول شوو مجسمو ته د سیلانیانو د بیا جلبولو سربیره په دې ولایت کې د سکي د ورزش د ودې لپاره هم هڅې ګړندۍ کړې دي. چارواکي او د دې ورزش تنظیمونکي هیله مند دي چې دوی به بیا سیلانیان په تیره بیا د سکي وهلو ورزشکاران دې ولایت ته جذب کړي. په دې اړه نور حال د فریده هوډ سیفی په تفصیلي راپور کې اوریدلی شئ.
بامیانو چې د بودا د سترو مجسمو له پلوي شهرت موندلی، د سیلانیانو د راجلبولو لپاره د نوو هڅو په ترڅ کې د سکي د ورزش لپاره سیلانیان راجلب کړي. طالبانو لس کاله مخکې دا مجسمې په بمونو والوزولي. د افغانستان دغه مرکزی ولایت امنیت که څه هم خده، خو بیا هم په دې هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ښایي د بامیانو درو ته سفر کول خطرونه هم له ځان سره ولري. که څه هم په بامیانو کې د سکي د وسایلو او د غونډیو څوکو ته د ختلو لپاره د هوایی لفتونو یا زنګوګانو د کمښت ستونزې شته، خو د سکي د صنعت تنظیمونکي بیا هم هیله مند دي چې د دغه ولایت طبیعي ښکلا او لاسنوهلی طبیعت به ډیر خلک په تیره بیا هغه سیلانیان چې خطرونه په ځان مني ځان ته راجلب کړي. په دې وروستیو کې د سکي له ورزش سره د افغانانو علاقه مندي هم زیاته شوې، او حتی په کابل کې یو شمیر اوسیدونکو خوځو چې ځان یو څه آزاد احساسي په ټولنې کې د جاري دودونو او انعناتو خلاف چې ښځې باید په عام محضر کې په حجاب کې ښکاره شي دغه ورزش ته مخه کړې ده. یو دیرش کلن بریتانوی هنری چارلز چې په افغانستان کې له یوې امنیتي کمپنۍ سره کار کوي او په بامیانو کې تل سکي وهي، وایي په امریکا او اروپا کې په وروستیو کې ډیرو خلکو بیرته د پخواني سکي وهلو دود ته مخه کړې. یعنی د سکي له مشخصو ځایونو پرته چې پکې پر جوړې شوې مشخصې کرښې لسګونه کسان له غونډۍ د پاسه ځان راخوشي کوي، په غونډیو کې په آزاد ډول سکي وهلو ته مخه کړې ده. هغه وایي د بامیان ولایت د سکي وهلو دغه ډول ورزش ته برابر دی. تاسو د تازه واورو پر سر چې مخکې پرې څوک نه دی تللی، له 2500 متره ارتفاع څخه د غونډیو د پاسه ځان راخوشي کوئ چې د سکي لپاره ښې مناسبې دي. په بامیانو کې د سکي د ورزش د ودې لپاره د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت یوه پروژه په 2008 میلادي کال کې د آغا خان فاونډیشن په مرسته او په دې ولایت کې د نیوزیلند نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ پیل شوه. سیمه ییزو چارواکو هم د دغه پروژې ملاتړ کړی او هیله مند دي چې سکي او توریزم به په مجموع کې د دغه بېوزلي کرنیز ولایت له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. تیرونه د ملګرو ملتونو کلتوري مؤسسې یونسکو هم ویل چې غواړي په بامیانو کې څو موزیمونه جوړ کړي چې په هغو کې به د بودا د نړول شویو مجسمو پاتې ټوټې وساتي. مخکې له دې چې شوروي پر افغانستان یرغل وکړي، بامیانو ته به د کال شاوخوا 15-20 زره سیلانیان ورتلل او د بودا د سترو مجسمو او نورو تاریخي آثارو لیدنه به یې کوله. د سیلانیانو په ډله کې یوازې 10 زره به جاپانیانو. تیر کال د سیلانیانو شمیر شاوخوا 3300 کسانو ته رسیده چې 815 بهرنیانو او د دوی اکثریت هم هغه کسانو چې په افغانستان کې په کاروبار بوخت دي. د آغا خان فاونډیشن وایي د شمیر مخ په زیاتېدو دی. که څه هم په بامیانو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت نښې دومره نه لیدل کېږي، ځکه د دې ولایت استوګن هزارګان دي چې له طالبانو سره زړه دښمني لري، خو دې ولایت ته تلونکي ځمکې لارې ناامنې دي چې سیلانیان له ورتګه بې زړه کوي. د بامیان ولایت د چارواکو له ژمنو سره سره تر اوسه دې ولایت ته د غزیدلو لارو ستونزې نه دي هوارې شوې. له کابل دوه اساسي لارې دې ولایت ته ورځي چې دواړو کې د ماینونو او د سړي تښتونکو خطر زیات دی. بامیان ته لکابل هوایی کرخه هم تر اوسه نه ده فعال شوی. ډیر خلک چې دی ولایت ته ورځي د ملګرو ملتونو یا د لویدیځو سفارتونو لخوا له اجاره کړو الوتکو څخه کار اخلي. د بامیانو مرستیال والی حاجی قسیم کاظمی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې دولت ورسره د څو الوتکو د مرستې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د دغو مرستو څرک نه لیدل کیږي. د دې ولایت په مرکز کې د هوټلونو وضعیت هم چندان سم نه دی. له اتلسو فعالو هوټلونو څخه یو هم څلیری ساعته برېښنا او اوبه نه لري. پر دې سربیره هیڅوک هم نه پوهیږي چې وروسته له هغې چې بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له دې هېواده وځي، د دغه ولایت امنیتي وضعیت به څنګه وي. د لویدیځو منابعو په اساس بامیان د افغانستان د هغو لومړنیو ولایتونو په کتار کې دی چې بهرني ځواکونه به د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپاري. د سید شاه په نامه د بامیانو یو تنکی ځوان چې په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د سکي ورزش ته مخه کړې وایي، دی د امنیت په اړه ډیر اندېښمن دی چې ښایي له دې هم خراب شي او په دې توګه به یو ځل بیا د سیلانیانو د جذب د یو مرکز په توګه د بامیانو هیلې مړاوې کړي. سید شاه وایي که بهرنیان خپلو مرستو ته دوام ورکړي، موږ به دلته یوه ورځ د سکي د ورزش د یو مرکز د جوړېدو شاهدان اوسو، خو تر هر څه مهمه دا ده چې لومړی سوله ټینګه شي.
بی جایم و گشتش نوربن، یا گل نازه چم تو شش کشی نوربن، یا گل نازه چم تو شش کشی نوربن. کشکی ما گلی پودی نمو بودی، پسری دونو خوش چندشی نوربن، پسری دونو خوش چندشی نوربن. شد ما را بسوید دلم را بسته و یک تاری موید، دلم را بسته و یک تاری موید. چشمی انتظارم کارو گشتن، نیامد قاصدی ای گلز سویت، نیامد قاصدی ای گلز سویت. عزیزم شهر کابل پیشی پاید، تمامی ترهی ناول پیشی پاید، تمامی ترهی ناول پیشی پاید. گستور از روم قدیمی، هرات و بلخ و بابل پیشی پاید، هرات و بلخ و بابل پیشی پاید.
یو هزارگی سندرمو له ازادي رادیو واوریده په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې یو مخکې دې چې تاند څنګه او جون پښې بو کې ونیس پروګرامونه درته واورو اسد الله لودین ته وارور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرس بنن په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره خبرې وکړې او موافقه وشو چې په بن کې د افغانستان په اړه د راتلونکي کانفرنس لپاره د څلور کاري ډلې جوړې شي. ټاکل شوی چې نن د ایکو د سازمان د غړو هیوادونو د کلتور وزیرانو غونډه په کابل کې جوړه شي. چارواکو ویلي د پاکستان پر قبایلي سیمه جنوبي او شمالي وزیرستان د مشکوکو بي پيلوټ امریکایي الوتکو په تازه حملو کې څلور وسوال وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د جاپان په زلزله او سونامي ځپلي یوې بلې اټومي بټۍ کې چاودنه وشوه. چارواکو ویل چې دغه چاودنه له امله شپږ تنه ټپیان شوي خو په خپله د اټومي موادو د ساتلو بټۍ ته پکې زیان نه دی رسیدلی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن بنن په پاریس کې د لیبیا د وسلوال اپوزیشن له هغو مشرانو سره وګوري چې د نړۍ پر مشرانو په لیبیا کې په الوتنو د بندیز لګولو دی وزن در مسکولو په فټ د وزن در مسکولو لپاره فشارونه زیات کړي دي.
اسد الله لودینو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لندیز واورو مخکمه سهوان د اسد الله نوم په ګردیز کې خپل خبريال مرنیزي سره اواز کړو. هلدا چې نړیوال خبرونه خاغلی لودین واورول. په هر صورت نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه دی پاتې. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دی. لومړی ژوند په شیبو کې واورې او ورپسې هم تاندې څنګه خبرېږي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیافي
او ګل شپې زو ځواني مرګ نه ستوره نه یم څه بار نه
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د افغانستان هغه پاچا پسې جوړ سوو پسو ته ځانګړې کړې ده چې تر مرګ وروسته یې هم د مرګ خبره چا نه سوای کولای. دا مطلب به زه ومان او لینا شریفی درته وړاندې کوم.
شاعر من زور ورا دشا
اتمنو اوریدونکو. امیر عبدالرحمن خان د محمد افضل خان زوی او د امیر دوست محمد خان لمسی دی چې له 1903 تر 1901 میلادي کال پورې د افغانستان پاچا وو. تاریخ لیکوال کاږي چې په افغانستان کې د ده تر واکمنۍ مخکې ډیره موده غښتلی حکومت نه و موجود. دی چې واکمن سو نو د داسې پاخه دولت اساس یې کېښود چې ډیر کلونه یې ستنې ونه تمبېدې. عبدالرحمن خان د خپل واکمنۍ په وخت کې په کور دننه خپل مخالفین سخت ځپل او کوټل. حکومت یې په کلیو کې حضور پیدا کړ. د سختو سزاګانو اوازه یې کور په کور خوله په خوله سوه. د پاوڅ کورنیو چارو بهرنیو چارو لومړي وزیر او نورو مهمو دندو مشري په خپله کوله. د پایتخت پر څو زندانونو سربیره د ده د وخت دوه سیاچاوي چې یوه په کابل او بله په هرات کې وه مشهورې وې. د په مرادخانۍ کې یو دار جوړ و چې بابا برق شاطر باشي او انډیوالانو یې چې ګرد چرسیان و خلق پدار رزرول. مجرمینو تا با سختی سزاگان ورکول کیده که با توک لده سرا پا کم جرم که قلم داد سنو دای خبل لچه پخبل زان ووجنی. لشاوی را دوم روچه تر مرگ روسته هم نجده کسانو ده مرگ خبر نشوی کولای. تاریخ لیکوال میر غلام محمد غبارلی که چه یه وقت امیر پا پغمان که بو پا کابل که وبا گده و دده کم جاسوس احوال وروره بو چه پلانی قاضی ویلی چه امیر پا پغمان که وبا وجلی. امیر قاضی پغمان تا و غوخت ورتبی ویل داده زجوانده ایم خوتب مرسی. سمدستی لپختنه گرویگن پرت امر وکر چه قاضی لمره پا ونکی را وزره وی. همداراز ده بخبل خاطرات هم لیکل، تاجل تواریخ ده ده اثر دی. عبدالرحمن خان په دې کتاب کې ځان د کشف او کراماتو څښتن، هوښیار او مرموز کس معرفي کوي. د افغانستان د علوم اکادمي سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفی په وینا عبدالرحمن خان پټې شبکې لرلی او د ځان په اړه به خپل هم اواز خبرولی.
امیر عبدالرحمن خان په 1978 کال کې پاچا شو د انګریزانو سره د یوې معاملې او معاهدې او د انګریزانو سره د یوې مفاهمې له مخې او د افغانستان بهرنی سیاست یې انګریزانو ته وسپاره او په افغانستان کې دننه یې په ډېر قوت او قدرت او شدت حکومت کاوه. د ده ژوند د ډېرو مسایلو نه ډکو، د ډېر خوځند سړی و او په عین حال کې ظریف سړی و. د کاکاګانو سره یې هم یو څه راشه درشه درلوده. نو په دې اساس دی یو شمېر کیسې لري چې ځینې د پخپله په تاج تواریخ کې لیکلي او ځینې نورې بیا نورو خوله په خوله شوي د خلکو په منځ کې دي. مثلا د ده د خپلو کیسو نه یوه دا ده په تاج تواریخ کې لیکي چې زه به یو وخت مې پلار پاس سور و او زه ورسره ځغله ولم او بیا یې راته وویل چې دا کار زه د دې دپاره کوم چې تا په خپله زحمت تیر شي چې بیا څوک ونه ځوره.
د عبدالرحمن خان په اړه چې د خلکو ترمنځ کومې کیسې مشهورې دي، په هغو کې داسې کیسې هم شته چې وحشي ژوي پکې یاد سوي او داسې ښودل شوي چې ګویا د ژویو هم له شا سترګې سوځېدې.
نوم سید ګلاب، تخلص مې سباون مومند، سرحدونو چارو وزارت کارمند یم. امیر عبدالرحمن خان یو ډېر روبناک هیبتناک واکمن یادیږي او د ده د روب یو دوه کیسې په لنډو درته بچي یم. یوه یې دا ده، د یو شپانه نه یو میږه لیوه ماته کړې وه. بیا هغه شپون راغی او د عبدالرحمن خان د روب او د هیبت کیسې چې اورېدلې وې هغه ته خپل شکایت او خپل عرض ووایه. بیا هغه عسکر ولېږل او غر یې ورته وښود او هغوی هغه لیوه ژوندی ونیو راوست. عبدالرحمن خان چې کله لیوه ته را مخامخ شو، ولې د شپانه ته تاوان اړولی دی، نو د هغه د هیبت کیسو په لړ کې خلک دام وایي چې لیوه ته مخ واړه او سترګې ټیټې کړلې. عبدالرحمن خان چې بل طرف نه ورته راغی، لیوه خپل مخ بل طرف ته واړه. دا د هیبت او د دغه چې برالاوه د دښمنانو ژوي او حیوانات هم د هغه د روب نه مروب و.
وایي چې کوم وخت د چاغ لاسوي وه، غل غدوی نه و ور معلوم. شاه عبدالرحمن ته راغی، عرض یې وکړ. شاه لیکلی فرمان ورکړ او ورته یې وویل چې دا فرمان په ډبره کېږده، ته نور خلاص یې. ځینې خلک وایي چې دا فرمان د کابل سنگ نوشتې په کومه ډبره باندې ښودل شوی و، خو ځینې بیا وایي چې فرمان د کابل سروبي ته وړل سوی و او د همدې فرمان له توسنه همغه سیمه فرمان بیگ یا لوی فرمان بولي. ښاغلی سباون مومن به بشپړه کیسه راته وکړي.
د یو چا نغلا وشوه په لار کې، د لوی لارې د مسافر نه هغه راغی او عبدالرحمن خان ته خپل شکایت وویل چې پلانې منطقه کې سیمه کې ما نغلا وشوله. عبدالرحمن خان ورته یو لیک ورکړه. په هغه لیک کې داسې لیکل شوي وو چې دنه څومره پیسې دغه شوې، هغه پیسو دغه یې ورته ولیکه چې دومره پیسې ستاسو په منطقه کې له رشکوونکو د کس نه اخیستې دي، دا پیسې باید تاسې راوړئ. دغه لنه دغه کوي که خپل را دغه کوي اکاس لاړو. د سیورته ویل شو چې د لیک بچاته نه ورکه په لوی لارې په یو لوی تیګ باندې کار دې کې به کېږي. بیا یو څوک راغلی او لیک چې راخسته او چې لیدلې او بیا یې کلی ته وړو کلی مولا امام شو لست او خلکو ته. نو بیا خلکو غل معلومدارو د کلی بیا وې سر راغون کړی چې اوس د پیسې مو پر صورتي بد پرې کو موږ نه غوښتل کېږي. نو هغه بیا لګېدلی او غل په دې باندې هغه قانع کړی چې پیسې ورکه به خپل خاوند ته وسپاري.
د خاغلی سید نیم پاچا په وینا د سر چوک د آواز استیلا د شاه عبدالرحمن له وخت را روج سویده.
خبر دسی و چې امیر عبدالرحمن خان به چې کم زیات ته نو هغه معذب د کالوی چې څوک وو نو که چیرې غزنی ته بتله پورته به ته یخو ځینو ته بتلو نو ګرم کالي به یې ورته دغه کول، او که ګرم ځینو ته جلال آباد ننګرهار دې ته بته نو دا نري کالي به یې ورته دغه کول او دی به ته. نو بله ورځ یې دې پوښتنه کړې ده چې تاسو څه پوهېږئ چې دا زه یخو ځینو لازم یا ګرمو ځینو لازم؟ ورته ویل قربان نه شمه ویلې چې دغه دې واخته ویل په سره چوکې اوازه ده چې امیر صاحب جلال آباد ته ځي، امیر صاحب غزنی ته ځي، امیر صاحب بامیان ته ځي. دا د سر چوک اوازې د هماغه د امیر عبدالرحمن خان د وخت نه مروج شوې ده.
ښاغلی رفیع د خبرونې په پیل کې یاده کړه چې امیر عبدالرحمن خان له کاکاګانو سره ناسته ولاړه لرله. لیکوال او شاعر زلمی میناناک وایي چې عبدالرحمن خان کرکان هم جنګول، خو دا چې د کرکانو د جنګ په میدان کې به شوقیانو په کنایو د ته څه ویل له ښاغلی میناناک څخه به یې واورو.
عبدالرحمن خان د کرکانو سخت شوقی و، نو کله به چې د کرکانو جنګ میدان ته راغی او کرکان به په جنګ واچول شول نو خلکو به ویل چې وای په دا ګوډه ګوډه خپه وهی، ځکه چې د عبدالرحمن خان خپه ګوډه وه.
یو وخت شاه امر وکړ چې د مامورینو حاضري له لمر ختو تر لمر لوېدو شوه. له دې امر سره مامورین سخت په تنګ سول. اخر 250 کسانو یوه عریضه ولیکله چې که امیر یو څه دا وخت کم کړي، خو چا دا جرأت نشوای کولای چې عریضه امیر ته وروړي. په دا منځ کې د امیر د لمسی د سنتي جشن شو، نو دوی دا عریضه ملکې ببو جان ته وسپارله چې ګوندې د خوښۍ په مراسمو کې د شاه په زړه د رحم اوبه توی سي. ښاغلی غبار په عریضه باندې د شاه عبدالرحمن خان ځوابي متن داسې راخیستی:
بر پدر همه شما مرزاهایی که در این کاغذ مهر و دستخط کرده اید لعنت، و بر شماها عذارها لعنت بر هر کدام شما، و برکت ارواح پاکان درگاه خداوند دل شما کار نمی خواهد. همه شما مردار، پدر آزار و مادر آزار هستید. تمام مرداری دفترها از شمایان است. فقط امیر عبدالرحمن با قلم خود نوشتم. فقط
دیتا ورده د شاه عبدالرحمن خان یو بل جواب هم ډیر مشهور دی چې د غزنی واورو ته لیږلی و. یو ځل بیا ښاغلی نعیم پاچا:
امیر عبدالرحمن خان په دا قوم کې، په دې خلکو کې، په دې قومونو کې داسې لږ چې امیر عبدالرحمن خان ولی دی، خو بله ورځ دا د غزنی خلک راغلي و چې ویل زموږ وطن کې ډېره درې متره او څلور متره واوره کېږي. لاړ به شو د امیر صاحب نه به یوه فرمان واخلو چې خدای دا واوره کمه کړي یا ویلې شي. نو خو چې دلته راغلي د قوس په میاشت کې، او دا د دغو مشاورین هم تکړه تکړه مشاورین وو، نو مشاورینو ته یې ویل چې دا خلک معطل کړه، تر حمله پورې دا معطل کړه چې نن درته فرمان لیکي او سبا لیکي او نن لیکي، او حمل کې پختله واوري لیکيږي بیا به فرمان ورته نوښته کو. خو چې حمل شوې دی او فرمان ورکړې دی او فرمان یې اخیستې دی او مخ په چوکې رغندې شوې دی، او دا واوره ګوري چې لیکيږي هم د سيزي په وردګو میدان باندې هم د سي غزنی پورې رسیږي. هر ځای کې چې واوره وی لیکيږي نو دا فرمان ورته خي ویل او میشه نه میشي چې فرمان نه رتا وردم.
د خلکو ترمنځ یو استیلاستوي خولی چې پاس و شړی څمزه کې تر لویږي خدای مهربانه دی، ډیر څه به بدل را بدل سي. ښاغلی میناناک به د هغه محکوم کې سره واوروي چې په همداسې یوه تمه ولاړه وه.
دوی چې د عبدالرحمن خان په وخت کې دا جرایم ډیر کم و، په کال کې به دوه درې نفره، شپږ نفره، پنځه نفره و بندیانېدل. نو ده به چې کومه جزا به پرې راغله، د مرګ جزا به پرې راغله، بیا به هغه په دې زرنګار پارک ته وړل و، هلته به پوړي تړل و، دا به هغه کول. بل عموم یې خپل عبدالرحمن خان به اشتراک په دې کې کولو، چې کله به دار ته جګولو نو به ورته ویلو چې اخرین خبره دې وکړه چې ته نور د دې دنیا نه ځې. نو یو نفر نه پوښتنه وکړه چې څه لرې؟ چې هېڅ نه لرم، بیا دار ته خوخېږه او خلاص شو مړ شو. بل مړ کې پسې دا درېم سړی ته وویل چې ته څه خبر لرې؟ اخرینه خبر دی وکړه. زه یوه خبر لرم. ویل دار نه ښکته کې، دار نه ښکته کې، او ورته ویل چې څه خبر لرې؟ دا یو پړی دی، تور دی، او دا بل زیړ دی. نو دغه زیړ پړی نه ما لرې کا او تور پړی ته مې ویس. وی چې ښه دا کار وکړله، زیړ پړی نه خلاص کې او په تور پړی یې غرغره کړه. وی عبدالرحمن خان ورته وویل چې دغه دی ښه، دا خبر خدای وکړه. و د دې خبرې معنی څه وه چې تا دا خبره وکړه؟ وی او خدای پاک مهربانه دی، په همدغه وقفه کې خدای پاک مهربانه دی چې تا په زړه کې رحم پیدا کړي، او د دې زیړ پړی نه تر توره پوری پوری زه د مرګ نه خلاص.
ښاغلی سید نعیم پاچا وایي چې شاه عبدالرحمن خان یو وخت اسلام کلا په ټک یو چپه خرد ضابط مقرر کړی و چې ټکی سوادی نه درلود، خو کوم قاچاقبر یې لکه چې تر دنیا تیر کړی و.
د خورزابط یو څو دفې یو قاچاقبر ونیو، او دا قاچاقبر به معمولا چې که په اسلام خلا کې نیول کېږي د مکتوب سره یې رالیږه به یراد ته چې دې سره قانوني اجرات وشي. نو بیا به دا قاچاقبر بلته کوم چا ته پیسې ورکولې، بیرته به بیا بله ورځ به بیا راونیو، بیا به ورته وویل چې ته څنګه خلاص شوې و د خدای دپاره، ما خو دوز به پشتاره نیولی وی او د امیر عبدالرحمن خان حکومت دی او ته څنګه خلاص شوې. نو هغه به ورته وویل چې نظر به ماده قانون ما خلاص شدم، خو یو دوه درې وارې دا کار نیولی دی او اراد ته ګلې به بیرته راغلی دی، خو اخر دا چون بې سواد او نو کاتب ته ویلی دی چې تراوړه دا قانون چې موږ یې وګورو چې دا قانون څنګه نظر به ماده قانون خلاص شو دی. نو دای رانیولی دی چې دا قانون ورته تشریح کړي، ماده یک، ماده دو، ماده سه، چار. نو ده دا فکر کړی چون دا بې سواد او چې دا ماده ده او نر پکې نشته دی، نو سړی په ونې پورې تړلی دی، ویلی وی ولی شپاړس ډزه او مکتوب نوشته کوي یاد ته چې ما چې قانون ولی ټوله ماده و نر پکې نو سر جو خجا بار نری شاست جو خجبار د نومو بس خلاص ما اعدام کو. نو بیا بعد دا غینا قاچاق بند شو ل چې سړی اعدامول کی و.
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. کومو د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، او کومو له پېښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 2 4 یونیورسټی ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو، بس یاو پیزتو سے
سودرا من زورا ورا دشا غاسی کلا دیوال اوران اولا سودرا
من تاندے سانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
پیغلو زلمو ته سلام وړاندې کوو، په دې هیله چې روغ او خوشاله اوسئ. زه لینا شریفي او زوک مرشدی له یو بلې تانګې څنګه سره ستاسو قرباني یو.
دې تندې څنګه کې لومړی د وورینو لوبو په اړه له ځوانانو سره غږیږو.
بیا په دې اړه رپورټ لرو چې ولې ځینې ورزشکار ځوانان له مصنوعي پروټینو کار اخلي او څه زیانونه لري.
د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم شته، نو ګران اوریدونکو له موږ سره اوسئ.
باران چه اوری و دیوری، باران چه اوری و دیوری، واوری دی نوری چه لار بنده بینا.
لینا جانه که واوری لار بندوی بیا، خود ده واوری اوریا وزگرانو تا دشن فصل او خو محصولاتو زیره ورکوی. ده غراز ما شمانو او زوانانو تا ده واوری نلوبو او خوشالیو پیلوی.
بله وگمه جانه، ده کابل و سیدون که محسن وایی چه ده واوری ده وریدلو خوشالی بیله ده. ده هاگو لوبو یادوانه که بی چه لماشوم تو بایی ورسر شوقو او کولی بایی.
واوری تر تو کالو خوام دیری ولی ده وشکالیانو چه نوی را غلی. نو کلا باشه ده بامو واوری راو تو گل شولی، پاویلی که با بامبار شولی، دو که با موگه ده لار تونلو نویستل یا خوابل خواب گرزی دلو. او بل ده کارتون یا ده واورو کم سیلی سی جوری، ده با مجوده ول دل بشولو سره. جالب لوبه کار هم ده و لوبه هم ده. ده په ویلې کې به یو ځای پاک له واورې نه هلته به م یو غټ تشت یا ټوکری او یا هم چغل راواخیسته لرګی به مو تر لاندې که دانه به مو په همغه ځای کې چې تور ده واوره نشته دا به مو دانه واچوله هلته به مرغۍ راټولېدلې کله به چې مرغۍ راټولې شوې په دانې خوراک به شروع وکړه نو دغه رسۍ به کش وله او دا یو دام غوندې و دا مرغۍ به ټولې له دغه لوښي لاندې شولې بیا به م دا نیولې او یوه خبر مې لیاده ووتله موږ یو څه ورته وایو هغه د واورې شیریخ یا بردوشا په درې کې ورته وایو پخوا به په دې کې ګوړه اچول کېدله خو نن سبا ځینې پکې ملایي اچوي او ځینې پکې شودې ور اضافه کوي بوره و ډېر خوندور شی جوړېږي دغه هم جوړوو او خروی دغه هم یو میلوي په واوره کې
سمست نظارې دې سب خلې دې وختونه سمست نظارې دې
مچونې کځوان انجونې لکوره د باندې لوبې نشي کولای خدا په دې مان نه د چې د واورو ورېدو ته بنې خوشاله واورین سړی بنه جوړوي او د واورې په پندوس کو به لوبې نکوي د لوګر اوسیدونکو سرایا به مو لخبلو واورینو لوبو خبر کړي
برف جنگی به میکولا ډیر میزات خو کېدله ادمک برفی جوړ ډیر میزات خو خېده البته ادمک برفی به مدس جوړو چې مخ هم دیغله ضرباب ربم کلو لکړل په سر مورکی خدله بدلغه د لاسونو بم د جارو څخه ور کړلو سرګې به مو د زغال ورته برابر کړلې او پس به مم هم د گازرې څخه ورته جوړ کړله ډیر پزروپوري ډیر کولای به وو سین وختونه البته فواری کې یخمالک هم جوړولې چې بده خطرته نه لرم یو رسم یخمالک د خپل ورور سره می خړلې په خپل اولی کې چې ناصفه یو زلبولې دلمه تقریبا فکر کوي تاسې سیوم یا سمولامي خو کېدل او تداوی لاندې اومه
دا چین اوسیدونکو ابراهیم شینواری وای چې دوی په پیښور کې مهاجر و نو تر ځوانۍ د واورې اوریا نه ولیدلې خو کله چې لومړی ځل وطن ته راغله په هماغه کال واوره وورېده نو د ته واورې او واورینو لوبو خورا خوند ورکړ
مونږ د اچین ولسوالې سپینغر پورې روان د هغې په خوا کې واورې کېږي او په لومړي ځل زه په یولسم صنف کې و چې مونږ کور ننګرهار ته راغی زمونږ ځای کې واورې وشي نو هغه چې سهار مونږ راووتو سهار وختي به له هغې نه په کارټون په حیث باندې چې صدقه جوړېږي سیروی جوړېږي ما هم جوړ کړه بیا به ډېر ملګري یو ځای شو مثلا یو کس به راونی په واوره کې مو هغه وغورځوله مو واوره کې چپه کړو هغه به م په واوره ویشتو نور ډېر څه لوړ ځای نه به و چې هغې ته به وختو بیا به په واورې راخوی شو مثلا هغه ټوله ورځ ماسپخین ماښام پورې مونږ ډېرې لوبې وکړې لومړی ځل مې هغه او دویم ځل چې کومه واورې لیدې په هندوستان کې ځلته ما سبق ملته ویل یو نړیوال سفر هم لرل چې د ډېرو هېوادونو څخه خلکو نو هغه چې مونږ څه وخت لاړو د سوزي ته لاړو چې غرنۍ سیمه وه کلومینالي نوم لري په هندوستان کې بیا مونږ په هغې واورو کې مثلا د ټولو هېوادونو خلک شاګردانو ټول محصلینو عکسونه مو ایستې هلته مو واورې جنګ وکړو مونږ چې واورې وکړو ټول خلک چې کوم د نورو هغه مونږ د افغانانو ته تسلیم شو په حساب باندې
گرانا شادا میں سزا دا جس تا پتم گر دے دو ما اوسرانا اس میں شیخ تا دا نہ سہر سے وہ تم گرانا شادا میں سزا دا جس تا پتم گر دے دو ما گرانا شادا میں سزا دا جس تا پتم گر دے دو ما
نن سبا د واورو لوبې څه نه څه کمې شوي دي محسن وایي چې یو خو طبیعت بدلون کړی واورې لږې وري او بل دلیل یې دا دی چې ګڼ ځوانان په کار او زده کړو بوخت شوي خو محسن وایي چې سره له دې بوختوالي سالم لوبې باید هېرې نه شي
خامخا مصروفیتونه د درس لوستل او کورسونه دا خپل اثر پرې باسي پر هلکانو پر ځوانانو چې لوبو ته لږ وخت ورکړي خپل درس ته او دا مثبت اثر ده ولې لوبې هم خپل خوند لري او پر انسان باندې خپل مثبت تاثیر لري. ټول عمر درس ویل، ټول عمر کار کول، دا هم سړی ستړی کوي، خسته کوي. باید هم لوبې وشي او هم درس ویل شي، هم کار وشي او هم میلې ته سړی لاړ شي. خو علت یو دی واورې نه ورخت و د سکال یا تیر کال واوره کمه ورېدله، او بله یو څه مصروفیت هم د ځوانانو مو ډېره درس ته مخه کړې ده، چې په دې باندې مونږ خوشحاله یو چې درس ته ډېر وخت ورکي نسبت لوبې ته. ولې لوبې دې هم نه پرېږدي، ځکه چې لوبې بې خپل اثر پرې باسي، او بل واورې هر وخت نه وي، نو اوړی که سړی به واورې ته زړه وشي، واورې بله کمه کړي چې یا پکې اخملک وخوري، یا بله لوبه وکړي، یا پکې سلی جوړ کړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. ګران ځوانانو، له واورینو لوبو به راشو ورزشي لوبو ته. ګڼ ورزشکاران په تیره هغه چې د اندام د ښکلا په برخه کې ورزش کوي، د خپل بدن د غټولو لپاره د خوراکي موادو تر څنګ بې له دې چې په بدو عواقب پوه شي، مصنوعي پروتین، دغه راز د ودې هورمونونه او داسې نور درمل کاروي چې انرژي زیاته کړي. میر افضل چې د اندام د ښکلا ورزش کوي، وایي چې طبیعي خوراکونه هم کوي، خو تر څنګ یې هغه پروټین چې د پوډر او تابلیټو په بڼه وي هم خوري.
خوراک په برخه کې هم د غذاګانو چې دیش به حساب پروټین ولري او نشایسته ولري، هم د غذاګانو چې استفاده وشي خوسند باډي بډري تمرین ته عضله رشد کوي، ځکه چې ثقيله تمرین ده هر سړی کولای شي. شه تاریخي استاندارد وي، ولې کمپني تاریخي وي، تو اساس به دیت باندې موږ پروټین استفاده کوو. د 50 ګرام پروټین وي نو ټول غذا ده، خو په یو غوټه کې 50 ګرام پروټین دسه شوګر بګشتل، کاربوهایډریټ بګشتل، فټ بګشتل، ټول همدغه غذاګانې باندې پروټین لري. او خصوصا پروټین چې د دوبۍ او امریکا د پروټین لیدل د پاکستانی رزي دار رزي په دکې موس بدل واسطه زیاتره پاکستانی د شینه جوړی چې موږ په ګټه باندې
د کابل خروسیدون کې امان الله وایي چې د ورزش په وخت کې به د نورو ملګرو په پیروي مصنوعي پروټین خوړل، خو وروسته لوي میاشتې بعد اثر پرې وکړ. دی وایي
تقریبا 15 پک کال کی چې دا سپورت کوم دی، پرورش اندام سپورت کلب ته زم منظم. کله چې ما په اول سر کې دا سپورت شروع کړو، نو د خپل ملګري مې کلب کرا سره کار کاوه. دا مې لیدل چې ورځ په ورځ د دوی د اندامونو ډیر ښه وړیږي، او ځان ته مې چې کتل یو څه تغییر په کې لیدل کېده په دوی کې او په ما. خو چې وروسته پوه شوم دوی له یو قسم موادو نه چې د پروټین په نامه استفاده یې کوله، سو ما غوښتل چې دې نه استفاده وکړم. دې ته مې شروع وکړله. تقریبا یو نیم کال مې چې دې موادو نه استفاده کوله، اندام مې ښه نمو کوله. وروسته ځینې تکلیفونه راته پیدا شول، بډوډو مې درد کاوه. کله مې چې ډاکټر ته مراجعه وکړله، نو ډاکټر راته وویل چې دا مواد ډېر مضر دي او دینه نور استفاده مه کوه چې دا تا ته تاوان است. اوس له عادي خوراکونه استفاده کوم او خپل ورزش ته ادامه ورکوم، خپل صحت ډېر نورمال احساسوم.
په کابل کې د ګل جیم د اندام د ښکلا د کلب استاد جبار هوتک وایي هغه کسان چې د اندام د ښکلا ورزش کوي او غواړي بدن یې غټ شي، نو دوی د خوراکونو تر څنګ د پروټینو د خوړلو سپارښتنه هم ورته کوي. استاد هوتک وایي چې د قوت د زیاتېدو لپاره د درملو پیشکاری کول لوبغاړو ته زیان لري، خو پروټین که په مناسبه اندازه او د استاد تر نظر لاندې وخوړل شي زیان نه لري.
پروټین خارجي پروټین دی، نو دغې نه استفاده کول شي زیات نه، کم استفاده ته وکړي، نو هغه غلیظ شی دی، باید دغې سره زیاتې اوبه وچ کړي چې په ګردو تکلیف رانولي. نور ډوپینګ د چې پیچکاري وایي دا وایي هغه وایي، نو موږ هېڅ کله یو شاګرد ته دا جواز نه ورکوو چې دا کار وکړي، او چې پوښو دا کار کوي نو شاید موږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي. پروټین نه صرف جوړ شوی سپور د پاره، پروټین دی چې وزن زیاتوي، دسی پروټین دی چې قوت درکوي چې وزن زیات وي، دسی پروټین دی چې چربی نه زیاتوي. نو کې مختلف پروټین شته.
د کابل پاریا مارکیټ کې چې د بوش په بازار مشهور دی، مصنوعي پروټین پریمانه پیدا کیږي. راځي د دغه بازار له یو دکاندار وورو چې دوی دغه مواد له کوم ځای راوړي.
نوم محمد الله ده، مونږه دکان ده بازار بوش کې. مونږه د پودر چې دی دا ورزشکارانو ته خرڅو، دغه شای چې دی دا د امریکا مال ده، د سرباز د امریکا ته جوړیږي. دا له دوبۍ نه هم مونږه ترازی تجارتي، له داخل د سپری نه هم ترجمانان خریداري کوي، پارچې لري خریداري کوي، بیا پاس لغ په اجازه سره راوځي د مال او مونږ دلته خرڅو. او دغه شاید سیدی طریقه دی سیباده په پوش دی، په هغه باندې نوښته ده، د بوتل چې دا تابلیت دوه نه خړی کیږي، دا پروتین دوه نه خړی کیږي. پروتین ترماس ستا وی پروتین ستا او 50 رقم پروتین دینو مختلف نمونه لري د سې پروتین ستا 50 ډالر د سې پروتین ستا 10 ډالر د سې پروتین ستا 30 ډالر پروتین د بیا نور شل رقم 10 رقم ویټامینونه لري دا خاص د صحت لپاره جوړ شوی دا ضرورت نه دی تاریخ لري چې تاریخ لا اتوم اسود کمی هغه موږ خریداري نه کوو او نه بیا هڅوک لمږه اخلي
د کابل دانتانی روغتون متخصص ډاکټر محمد عابد نصرت وایي چې پروتین باید د خوړو لاري واخیستل شي خو دغه پروتینی مواد چې د ټابلیټ او پودر په بڼه په خپل سر خوړل کیږي ځوانان ان له مرګ سره مخ کولای شي
د توابات نظر کې دغه پروتینی مواد په زیات مقدار سره واخیستل شي او ستونزې راوړتیا کوي شي تر مثال باندې کدی دا پروتینی مواد دوی اخلي دغه پروتینی مواد هضم ډیر مشکل دی که هضم نشي نو دا په کولمو کې پاتې کیږي او سبب دی تصمیم هم ګرځیدای په باز حالاتو کې دا پروتین په وړو پورچو د نڅځي کې او په خټو مولکولو په شکل باندې د وینې دوران ته داخليږي چې دا کېدای شي په شکل د الرژي حساسیت دغه په شکل باندې را څرګند شي او یو یو شکل شدید چې په نوم د انافلکتیک شاک باندې چې هغه یو ډیر شدید شاک دی چې د مریض د مرګ سبب هم ګرځیدای شي نو د مو توصيه هغه اشخاص ته چې ورزش یا سپورت کوي او دغه پروتینی مواد څخه چې په بازار کې په شکل د پودر یا ټابلیټو باندې پیدا کیږي توصيه دغه ده تر څو د نور طبيعي غذاګانو نه چې په شکل د میوه یا ترکاری
یا حبوبات باندې پیدا کی درونه استفاده وکي ګران سنانو موږ د تاندې څنګه خبرونه هم دومره و کوم کلی کونه راسته وای پاتمو دادی
په کابل کې څوارلس یو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې څلور او کله به خبره لیک راسته وای نو